پټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه په قطر کې د سولې خبرو ته ناست دي، په هیواد کې دننه د جګړې په ډګر کې وینې بهیږي. په دې اړه به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او نړیوالو چارواکو له څرګندونو خبر شئ. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې صافی الله ستانکزای خبرونه اوروي.
سلام د خبرونو سرټکیم. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي استفانو پونتکور وویلی د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت ویلی افغانان داسې سولې ته هیله مند دي چې بشري حقونه یې خوندي وي. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو یوه ښځه په سانچارک ولسوالۍ کې په ډزو سره وژلې ده، او امریکا به نن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلو لسګونه هدفونو او اشخاصو بندیزونه ولګوي. پوره خبرونه. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي افغانان داسې سولې ته هیله مند دي چې بشري حقونه یې خوندي کړي. ستيفانو پونتکورو ویلي ناتو سازمان سولې ته د رسیدو په برخه کې د افغانستان ملاتړ ته ژمن دی.
This is truly an historic opportunity.
دا پرختیا یو تاریخي فرصت دی چې د افغانستان د لسیزو جګړو ته یو سیاسي حل لاره پیدا شي. نن ډیرای افغانان دومره نیکمرغه نه دي چې وطن په سوله کې وویني، خو دوی هیله مند دي. د دوی هیله با ثباته او دوامداره سولې ته ده چې جګړه ختمه او د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي.
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په نړیوال اوربند ټینګار کړی و او لټولې غوښتي و چې د جګړو د درولو لپاره د سولې ایزي او ډیپلوماتیکي لارې چارې غوره کړي. د سرپل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي طالبانو یوه ښځه په ډزو سره وژلې ده. دا پیښه پرون شپه په سانچارک ولسوالۍ کې شوې. د سانچارک ولسوال نقیب الله دقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه اتویش کلنه ښځه چې عایشه نومېده او درې ماشومانې هم لرل، د سانچارک ولسوالۍ د تغی خواجه په کلي کې د طالبانو د امر بالمعروف ډلې د مسؤول ملا هاشم لخوا په خپل کور کې په ډزو وژل شوې ده. تغی خواجه کلی له دوو کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې دی.
د دې ښځې د وژنې علت لا نه دی معلوم. وسله والو طالبانو هم د دې پیښې په تړاو تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي. د امنیه قومندانې ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل دغه سرتیري تېره شپه مویبخیلو سیمه کې هغه مهال ووژل شول چې طالبانو پر پوستو بریدونه وکړل. وژل شویو سرتیرو کې د شاکوټ امنیتي حوزې قومندان او د هغه 15 عسکر شامل دي. شایق وایي زوابي ډزو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتي، خو جزئیات نشته. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا متحده ایالاتونه به نن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلو لسګونو هدفونو بندیزونه ولګوي. دا خبره رویټرز اژانس ته یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي تایید کړي. هغه ویلي چې باندې شل کسان او ادارې چې د ایران لاټومي وسلو، راکټي پروګرام او عادي یا غیر متعارف وسلو سره تړلي دي په دې بندیزونو کې شاملېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم وړمه ورځ اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه یې له سره په ایران لګولي دي. پومپیو د بندیزونو د بیا لګولو خبره سره له دې چې له ایران سره د اټومي تړون شاملو هیوادونو مخالفت کړی اعلان کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویلي که امریکایي چارواکي له زوره کار اخلي، ایران یې هم کلک ځواب وایي. په هند کې د کرونا ویروس له ډېرېدو سره سره ځینې ایالتونه سر له نن نه د ښوونځیو پرانیستو ته اجازه ورکوي. دغه هیواد کې چې څه باندې 1.3 میلیارد نفوس لري، له تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسې ښوونځي بند و. مرکزي حکومت د ښوونځیو پیل ته شین څراغ ښودلی، خو وروسته یې پرېکړه یې ایالتونو ته پرېښې. په ډیلي، ګجرات، کیرالا او اتر پردیش کې ډېرو ویلي چې د ښوونځیو د پرانیستو پرېکړه لا وختي ده. په ورځنۍ کچه د کرونا ډېرې پېښې هم په دې وروستیو کې په هند کې ثبتېږي. دغلته اوس هره ورځ د شاوخوا 1,00,000 نویو پېښو راپور پور ورکول کیږي او هر ورځ زر کسان تریمري. لدې سره د مثبتو پیښو شمیر هم 15.4 میلیونو ته رسیدلی. په ټوله نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر نږدې 1.5 میلیونو ته رسیدلی او له دې کبله د مړو خلکو شمیر 1 میلیون ته نږدې شوی. او د کرکټ په اړه یو خبر دا چې د هند کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې به د سن رایزرز حیدرآباد او رویال چالنجرز بنګلور ټیمونه سره مخ شي. دا لوبه د دوبۍ په نړیوال کرکټ سټیډیوم کې ماښام مهال پیلېږي. په حیدرآباد لوبډله کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبیږي. د هند کرکټ غوره لیګ سږکال د کرونا وبا د خپرېدو په سبب د هندوستان پر ځای په متحده عرب اماراتو کې د شنبې له ورځې پیل شوی. تېره شپه هم په دې لوبو کې ډیلي کیپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. که څه هم افغان لوبغاړي مجیب الرحمن د کینګز پنجاب د ټیم غړی دی، خو بېګا په لوبه کې چانس نه و ورکړل شوی. د آی پی ایل د سن رایزرز ټیم دا لوبه داسې وخت کوي چې پرون د دغه ټیم یو مهم ستوري راشد خان دو ویشتمه کلیزه هم یا ټیم المنزلی وه. راشد خان او محمد نبی د کاریبین پریمیر لیګ څخه راسن دوبۍ ته تللي او په آی پی ایل کې لوبیږي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې په قطر کې د سولې له خبرو سره په یو وخت په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. په یو راپور کې به واورې چې په دې اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د ناټو استازی څه وایي. په افغانستان کې د جګړو د تشدید مسله به له یو کارپو سره په مرکه کې هم وڅېړو. نن د سولې نړیوال ورځ ده، او بخښي نړیواله ورځ ده. جګړه ځپلي افغانان سولې ته په کومه هیله دي؟
جنگ ډېر ستړي شوي، ځکه موږ راغړ شوي په جنگ کې وو. د جنگ په ځای چې دا خلک ټوپک راخلي، دې په ځای چې قلم راواخلي، افغانستان دی بس الله پاک نو د دغو مشکلاتو نه په خیر سره وباسي.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پام کې د پروانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله په نړۍ کې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې او نورو نړیوالو ستونزو په اړه بحث وکړي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د روسیې پر رول خبرې کوو.
په دغو وروستیو کې بېرته دې ته راوتلي دي چې د خلیج په هیوادونو کې ځان پیاوړی کړي، دوی د باندې له مرکزي آسیا نه یو داسې دفاعي دیوال ولري چې مرکزي آسیا ځینې خوندي واوسي.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په موکړی د دې خپرونې لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی د خبرو د پیل لپاره د تګلارې پر جوړولو بخود دي، په افغانستان کې جګړو شدت موندلی. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د ازادۍ راډیو د ارقامو له مخې د افغانستان په 13 ولایتونو کې په جګړو کې 80 کسان وژل شوي او د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوو اونیو کې په 40 ولایتونو کې 90 ملکیان وژل شوي او 230 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی او باید نور نو تاوتریخوالي ته د سیاسي جوړجاړي لارې حل لاره پیدا شي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره امید ظهیرمل دا شیبه د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. ظهیرمل صاحب، راته ووایه چې جګړې تر ډېره په کومو ولایتونو کې روانې دي او د تلفاتو ارقام څه دي؟
روزګان، بادغیس، بدخشان، بغلان، بلخ، پروان، پکتیا، تخار، جوزجان، خوست، سرپل، غزنی، غور، فاریاب، فراه، کابل، کاپیسا، کندوز، کندهار، کونړ، لوګر، ننګرهار، هرات او هلمند هغه ولایتونه دي. تکل صاحب چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې ورڅخه د مرژوبلې خبرونه خپرېږي، خو په دوی کې یو شمېر داسې ولایتونه هم شته چې جګړه پکې نسبت یادو شو ولایتو ته زیاته په شدت باندې روانه ده. د کورنیو چارو وزارت لخوا هغه ارقام چې ازادي راډیو ته ورکړل شوي دي، دوی وایي چې په تیرو دوه اونیو کې 98 ولسي وګړي وژل شوي دي او 230 نور ټپیان دي. د دغې ډېره مرژوبله په ننګرهار او تخار ولایتونو کې اوښتې ده، خو وزارت دا نه وایي چې په ننګرهار او تخار ولایتونو کې د اوښتې مرژوبله شمېره څومره ده. خو تکل صاحب، هغه خبرونه چې په سیمو کې له تیر یوې اونۍ راهیسې د ازادي راډیو خبریالانو موږ ته راستولي دي، دا ښیي چې په 14 ولایتونو کې بیا له تیرې دوشنبې راهیسې چې نن بیا دوشنبه ده، په 80 نفره وژل شوي دي او 80 نور ټپیان دي. البته په دغه شمېره کې بیا ملکي وګړي او همدا ډول د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم شته دي. حکومت د جګړې پړه پر طالبان واچوي او طالبان بیا دایدا نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د مرژوبلې د ډېرېدو علت دا ده چې حکومت په ډېرو سیمو کې نظامي تحرکات پیل کړي دي او غواړي د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي، نو له همدې کبله دوی عکس العمل ښیي او له کبله یې جګړه هم زیاته شوې او د مرګ ژوبلې شمېر هم پورته تللی دی.
بله زهیرمل صاحب، د جګړې د شدت د علتونو په اړه څه ویل کیږي او د سولې په خبرو کې د دې خونړیو جګړو د راکمېدو څه ژمنې څه پلانونه شته؟
متکل صاحب، که څه هم په کور دننه او همدا ډول په نړیواله کچه تر ټولو مهمه غوښتنه همدا اوس په افغانستان کې د تاوتریخوالي راکموالی او یا هم بشر دوستانه اوربند دی، خو ښکاري چې دواړو لوریو دغه خبره لا هم نه ده منلې، ځکه جګړه روانه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه د تاوتریخوالي پر خپله ټویټر پاڼه کې البته پیغام خپور کړ او د تاوتریخوالي پر ډېرېدو باندې اندېښنه وښوده. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی دی چې د تاسف خبره ده او د ګڼ شمېر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي. دا ټیکي البته د هغه په ټویټر پاڼه کې د هغه له ژبې زه وایم، د زیاته کړه چې دې ته پام چې په وروستیو کې د سولې خبرې پیل شوې، نو اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالی کې د پام وړ کموالی راولي. د افغانستان د سولې لپاره د ناټو ملکي استازي هم د سولې د نړیوالې ورځ په مناسبت یو پیغام خپور کړی دی او په هغه بیا د افغانستان د سولې لپاره تاریخي د رامنځته شوی وخت یو تاریخي فرصت بلل دی، خو تر خوا یې غوښتنه هم کړې ده او غوښتنه یې دا ده چې اوس باید تاوتریخوالي ته د سیاسي جوړجاړي له لارې حل لار پیدا شي.
داسې مهال د سولې نړیواله ورځ نمانځو چې سوله په افغانستان کې په دې رښتینې معنا د ټینګېدو په حال کې ده. یوه اونۍ وړاندې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو لړۍ پیل شوه. دا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د نوي پړاو لپاره اړین ګام دی. دا واقعا یو تاریخي فرصت دی څو په افغانستان کې د لسیزو جګړو د پای لپاره یو تاریخي جوړجاړی او حل لاره پیدا شي.
په کارپوهانو کې هغوی چې پوځي مسائل شنی تکل صاحب نظر بیا په دې ډول دی چې هر کله د سولې مذاکرات پیلېږي او یا هم دواړه جنگي ډلې غواړي چې سره خبرو کې د خبرو میز ته کینی او یو البته یو هوکړې ته سره ورسیږي، نو هڅه کوي چې جګړې تشدد ورکړي تر څو د جګړې په میز کې برلاسي واوسي. جګړه داسې مهال شدت تخلي چې قطر کې د سولې مخامخ مذاکرات پیل شوي نه دي. تکل صاحب، او دواړه لوري هڅه کوي د مذاکراتو پیل نه وړاندې یو تګلارې جوړې کړي او سره په توافق ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه له کابل د ازادۍ رادیو خبریال امید زهیرمل و چې په هیواد کې د جګړو د زیاتېدو په اړه او همداراز په دې اړه د افغان چارواکو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ارقامو او د ناټو د ملکي استازي د څرګندونو جزئیات اورول. دا موضوع لږ نور په یو مرکه کې څېړو. د ولسي جرګې پخوانی غړی، سیاسي او فرهنګي فعاله صفیه صدیقی چې د افغانستان په حکومت کې پر مختلفو پوستونو هم کار کړی ده، شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده. نرمن صدیقی، خبرونه ته ښه راغلاست. فکر کوي چې جګړې په رښتیا هم دومره پراخې شوي او زیاتې شوي، یعنی د پخوا په پرتله د څه ډېر لوی توپیر پکې لیدل کیږي؟
اول جناب تکل ستاسو ازادي راډيو ټول محترم سلام دلته او سولې افغانستان کې د هېواد نه بهر ټول خلق وطنوال
میرمن صدیقی کله خپل موقعیت ته تغیر ورکې موږ تقریبا ستاسو خبرې هیڅ ونه اوریدلې یوازې دومره پوښو چې تاسو د افغانستان خلکو ته د سولې د ورځې مبارکي وویل کله خپل موقعیت تغیر کوي او لطفا راته ووایي بالکل اوس ښه دی ډیره زیاته مننه
تر هغې وروسته خدای دې وکړي چې دغه د سولې ښکلې کلمه په افغانستان کې بلاخره نور د جنګ په ځای باندې ځان ته ځای ومومي. موږ تاسو ټول په دې باندې پوهیږو چې یوه هیله مندي د افغانستان په کچه او د نړۍ په کچه د سولې پر د راتلو په خاطر باندې د خلکو په زړونو کې ټوکېدلې ده، خو دغه وروستی تاوتریخوالی او یو ډول ناامني چې د کابل په ښار کې او په نورو ښارونو کې موجوده ده، دا د دې سبب شوی چې خلک خپل باور د سولې په وړاندې له لاسه ورکړي. متاسفانه موږ ګورو چې خلک په ویره کې دي، خلکو ته مشکلات ډېر زیات دي او د هر ورځ نه تر بلې ورځې پورې د تاوتریخوالي کچه متاسفانه ډېره لوړېږي. دا هم موږ په دې باندې پوهیږو چې کېدای شي د دې تاوتریخوالي لوړوالی دا معنا ولري چې باید حکومت لوری یا فرض د طالبانو لوری هغه څه چې وړاندیزونه د حکومت لخوا دي یا د طالبانو لخوا دي یو بل ومني، د تاوتریخوالي د کمښتیا د منځه وړلو په خاطر باندې. ولې مهمه مسله دا ده چې د کوم خلک چې په افغانستان کې هر ورځ د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، دا د افغانستان وګړي دي، دا د خدای پاک بندگان دي، دوی د ژوند کولو حق لري. موږ په دغه حال کې چې هغه هم چې وژل کیږي هغه هم سولې ته اړتیا لري.
اصلي سوال دا دی چې په داسې حال کې چې هلته په قطر کې د دواړو خواوو د جګړې ښکېل اړخونه د سولې خبره کوي، دلته جګړو زور اخیستی د دې معنا دا ده چې اصلي مقابله د دې نظام او طالبانو ترمنځ په قطر کې روانه ده که دلته د جګړې په ډګر کې؟
دواړه په دې معنا چې هم دلته او هم هلته، ځکه دا هم د دواړو خواوو په قدرت کې دي چې باید جګړه ونیسي، هغلته هم د دواړو خواوو په لاس کې ده چې باید جګړه پای ته بلاخره ورسیږي. منتخب د افغانستان د خلکو هیله مخصوصا زمن حیثیوي ښځې د افغانستان د یو داسې هېواد چې غیر دغمو جګړو وینو دونه مبکس نه دي لیدلي، دا هیله لرو چې په دغه وخت کې چې د سولې موضوع مخ په وړاندې ځي د افغانستان خلک هیله مند دي چې سوله راشي تر دې چې جګړه هر ورځ تر بلې زیاته شي. موږ ته دا اجازه راکړي چې هدا کل په سوله باندې فکر وکړو
او د سولې لپاره حقیقي فرصت شته. تاسو په نظر میرمن صدیقي
البته فرصتونه خو مساعد دي، نه پوهېږم که موږ ټول افغانان په ټوله کې حکومت او طالبان په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د دغه رښتینی فرصت نه استفاده وکړو، ځکه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه به وي او د سیاسیونو په ګټه به هم وي. بلکې چیرې داسې فکر وکړو چې ځکه پروا نه لري، خیر ده که څوک مري مري په پاتې کیږي پاتې کیږي، دا به زموږ لپاره لاسته راوړنه هم نه وي او دا به ګټه هم ونه لري، ځکه بیا به پکې خلک مري، بیا 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 به خلک مري او هر څه هغه خبري هغه تکلیف هغه هیله مندي د ټولو په ځکه دا به نه هیله پاتې کیږي.
مننه. او یو ورستی پښتنه میرمن صدیقی، فکر کوي چې دغه جګړه چې لکه څنګه چې په رسنیو کې یادیږي او د حکومت چارواکي او ویندویان خبرپانې خبروي، حقیقتا هم دغومره توده جګړه روانه ده او که یو څه د تبلیغاتي اهدافو لپاره هم کار ترې اخیستل کیږي؟
دغه شکل شته چې تبلیغاتي جنبه خامخا لري، ولې یو څه غواړم تاسو وایم، هغه دا ده چې حتی په کورونو کې دغه دوستان څوک چې زه پېژنم ټول ماښام خپل کورونو ته راځي، ځکه غله شته، راهزن شته، سړي وژونکي شته، د یو ټلیفون دپاره ځوانان وژل کیږي، قحط را روان ده او په جګړې باندې به باور ده او په سوله باندې به باوري را روانه ده. دا مسایل هم ټول شته دي او له بل پلوه البته جګړه هم شدت ته رسیدلې.
ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ولسی جرګې پخوانی غړي، سیاسي او فرهنګي فعال صفیه صدیقی و چې په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي د پیښو پر زیاتېدو یې خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم قدرمن اوریدونکو، اقتصادي خبرونه واوري چې ناجی ساپی چمتو کړی دی.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت او د ملي احصایې او معلوماتو ادارې د یوې ګډې سروې پایله ښیي چې روان کال په دغه هیواد کې د غنمو حاصلات 15.1 میلیون میټریک ټنو ته رسیدلي ده. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل دغه سروې په 10 ولایتونو کې 112 ولسوالیو او 715 کلیو کې شوې ده. ښاغلی رستمی وایي د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت او د احصایې او معلوماتو ادارې د ګډې سروې پر بنسټ تیر کال د غنمو د تولید کچه 4.9 میلیونه ټنه وه چې د سږني کال حاصلات نږدې 200 زره میټریک ټنه زیاتوالی ښیي. د تیر کال په پرتله په روان کال کې د غنمو د ټولیز تولید د کچې د زیاتوالي لامل د غنمو د کروندو زیاتېدل او د للمي کروندو د تولیداتو زیاتوالی دی. تخار، هرات، کندهار، هلمند، کندز او غزنی په ترتیب سره په روان کال کې تر ټولو زیات غنمو حاصلات لري. د غشان، پنشیر، نورستان، غور، پکتیا، نیمروز او کاپیسا په ترتیب سره تر ټولو لږ غنم تولید کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د کورونا ویروس له امله له قرنټین وروسته د هوایي دهلیزونو له لارې صادرات بیرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلي دي. د دغې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د هوایي دهلیزونو له لارې تر ډېره وچې او تازه میوې، زعفران، قیمتي جبرې او لاسي صنایع صادرېږي. نوموړي وویل وروستیو کې ترکیش ایرلاین هم پروازونه پیل کړي چې نږدې راتلونکي کې به اروپا ته صادرات پیل شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي په صادراتو کې به زیاتوالی راشي. سږکال د قرنټین له امله نورو هیوادونو ته 3000 ټنه صادرات شوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په 2019 کال کې د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته شاوخوا 15300 ټنه صادرات کړي وو. افغانستان د لومړي ځل لپاره په 2018 میلادي کال کې له هند سره هوایي دهلیز پرانیست او له هغې وروسته دا لړۍ یو شمېر عربي او اروپایي هیوادونو ته هم وغځېده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.8 افغانۍ، یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 8.95 افغانۍ، یو سعودي ریال 40.40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3.10 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.40 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 3.30 افغانۍ.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ورزو نړیوالو مسایلو ته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې کلنۍ غونډه داونی په داسې حال کې پیلېږي چې نړۍ د کورونا وایرس له وبا، سیاسي کړکیچونو او اقتصادي رکود سره مخ ده. د ملګرو ملتونو په 15 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د نړۍ رهبران د کورونا د وبا له کبله په نیویارک کې تر یوه چتر لاندې نه راټولېږي. د هیوادونو مشران به دې غونډې ته له مخکې ثبت شوي ویناوې واستوي او زیاتې نورې حاشیوي غونډې به په مجازي بڼه کېږي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو شمیر 193 ته رسیږي او سږ کال د هر هیواد یوازې یو ډیپلومات کولی سي په نیویارک د عمومي اسمبلی سالون ته ورسي. دوی به هم اړوي چې د کورونا وایرس له کبله ماسکونه وکاروي او له یو بله ټاکل سوې اندازه فاصله رعایت کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په یو کانفرنس کې وویل د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي یو متفاوت بحران دی، ځکه نو د عمومي اسمبلی سرژنۍ غونډه به هم له نورو متفاوته وي. د لوړې کچې غونډې نن د سپتمبر پر 1 پیلېږي چې د ملګرو ملتونو له 15 اویاویمې کلیزې سره برابره ده. د څه باندې 180 هیوادونو رهبران او استازي به 3 دقیقې ویډیویي بیانونه یا ویناوې وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان 15 اویا کاله مخکې په 1945 میلادي کال کې تر 2 نړیوالې جګړې وروسته په نړۍ کې د نورو شخړو د مخنیوي په موخه ایجاد سو. د عمومي اسمبلی د 15 اویویمې غونډې د اعلامیې په مسوده کې د کورونا وبا، وسلوالو شخړو، اقلیمي بدلون او نابرابرۍ په څیر د ستونزو د حل لپاره د ګډو اقداماتو غوښتنه سوې ده. د ملګرو ملتونو د 15 اویویمې کلیزې په مناسبت تر مراسمو وروسته به د سې شمې په ورځ د عمومي اسمبلۍ د لوړې کچې غونډه چې تر ډیره به په مجازي بڼه وي د سرمنشي انتونیو ګوترش په پرانیستونکي وینا پیل سي. هغه به خپله هغه غوښتنه چې د مارچ میاشتې پر 23 یې مطرح کړې وه بیا تکرار کړي چې نوموړي د کورونا وبا له کبله د روان کال تر پایه د نړیوال اوربند غوښتنه کړې وه. د سږ کال دې غونډې ته به لږ تر لږه د 101 هیوادونو مشران په آنلاین بڼه ویناوې کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، نن د سپتمبر 21 د سولې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې رارسیږي چې له یوې خوا د کووید 19 ناروغۍ هم افغانان ځپلي او هم ټوله نړۍ ځپلې، او له بلې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي خو تر اوسه پورې کومه د پام وړ نتیجه نه ده ترې ترلاسه شوې. د دې ورځې له رارسېدو سره د ملګرو ملتونو سرمنشي پر اوربند ټینګار کړی او له افغان حکومت او طالبانو نه یې غوښتي دي چې له جګړو لاس واخلي. خطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې جګړه تر هغې پخوانۍ ده لکه کومه چې په نړۍ کې د سولې ورځ لمانځل کیږي. د څلورو لسیزو په دې اوږده جګړه کې پر لپسې د جګړې لوري بدل شوی او تر دې مهاله یې دوام کړی دی، خو ښایي سکل په افغانستان کې د سولې د نړیوالې ورځ یادونه تر پخوا ځانګړې وي، ځکه سکل دا ورځ داسې مهال یادیږي چې د افغانستان د جګړې دوه مهم لوري طالبان او حکومت له لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره خپلو کې مخامخ خبرو ته ناست دي. ټیک 8 ورځې وړاندې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دواړو خواو له یو بل سره ناستې ولاړې پیل کړي. که څه هم دواړو اړخونو لا هم د خبرو په طرز العمل جوړه نه ده کړې، خو د جګړې یو شمېر قربانیان له ښکېلو خواو غواړي چې ژر تر ژره د خبرو پایله معلومه شي. بادام ګل هغه کس چې تیر کال د ننګرهار د هبالا ولسوالۍ د جودري په کلي کې د یوې حملې په ترڅ کې د خپلې کورنۍ وغړي له لاسه ورکړل، که څه هم د دې برید مسؤلیت چا وانه خیست، خو بادام ګل وایي چې د قربانیانو په وینې دې معامله نه کیږي.
د جنگ په ځای چې دا خلک ټوپک راخلي، دې په ځای چې قلم تلاشي قلم را واخلي او افغانستان دې بس الله پاک نو دغه مشکلاتو نه په خیر سره وباسي، او په هغه خلکو دغه غاغ دی چې دوی ټوپک راخسته دی د بل په لمسا جنگيږي په افغانستان کې، نو په غوي دغه غاغم چې خپل ټوپک دی.
خو ته رحمان صافي چې خپل پلاری په جګړه کې لاس ورکړی وای، په هغه شرط طالبان به هیڅ سوله وکړي. په ورته وخت کې افغان حکومت به د دې ورځې پر رسیدو سره د جګړې د درېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
لکلونو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره زمینه مساعده شوې ده، او اوس دواړه طرفونه د دې د سولې لپاره هڅه کوي. زمونږ تمه توقع دا ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنې ته تمکین وشي، سولې ته لومړیتوب ورکړل شي، او د مذاکراتو د ښه پرمخ بیولو لپاره جګړه ودرېږي، سو په دې پروسه د افغانانو او نړیوال ټولنې باور زیات شي.
افغان حکومت تل پر دې ټینګار کړی چې تاوتریخوالی دی یا ودرول شو یا هم باید کم شي. د غوښتنه بیا ځلې د حکومت د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دوحه کې د سولې د خبرو په پرانیست غونډه کې وکړه، او په ټینګار سره یې وویل چې طالبان باید په لومړي پړاو کې بشر دوستانه اوربند وکړي، خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. که څه هم د سږ کال د سولې نړیوالې ورځې توپیر له تیر کال سره دا دی چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضر شوي، خو د افغانستان د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي وایي تر هغې چې جګړه کمه نه شي افغانان د سولې په پروسې باور نه شي کولای.
د افغانستان خلک د دې تقدیر کوي چې په سوله کې کم ګامونه اخیستل شوي دي او هغه مخته تللی دي، مګر د اخر د ورځې کې چې ډېر معنا لري هغه دا دی چې څومره جنگ شدت کم شوی دی او یا څومره
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د همدې پدیدې له امله او د دې ورځې پر رسیدو سره په ټوله نړۍ کې له ښکېلو خواو غوښتنه کړې چې د خلکو د ژغورنې لپاره اوربند وکړي.
د خاطر پردیس راپور مو اورید. اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بی سیم په 1813 شمیره مو راستولی دي. خان محمد اسلامی ار د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکي، دا څنګه د سولې خبرې دي چې جنگ ورځ په ورځ تودیږي؟ که طالبان او حکومت په حقیقت کې د سولې اراده لري، نو اول دې د جنگ ماشین ودروي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي، موږ د سولې د غونډو شاهدان یو خو عملا څه نه وینو، دا څه حال دی؟ بشیر حبیبزای له ازرې ولسوالۍ نه لیکي، باید افغانان د قطر خبرو ته غټه حوصله ولري. او محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، طالبان په بین الافغاني خبرو کې باید اوربند اعلان کړي، او که اوربند اعلان نشي د هڅې د وخت ضایع کول دي، ځکه افغان وژنه روانه ده. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د اونیز بحث 15 دقیقې اوریدل مه هیروئ. خو دا شیبه صفي الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي استفانو پونټوکور وو د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، افغانان داسې سولې ته هیله مند دي چې بشري حقونه یې خوندي کړي. نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو یوه ښځه په سانچارک ولسوالۍ کې په ډزو سره وژلې ده. طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي. دا خبره د کاپیسا امنیې قوماندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وکړه. امریکا به نن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلیو لسګونه ادارو او اشخاصو بندیزونه ولګوي. په هند کې د کرونا ویروس له ډیریدو سره سره ځینې ایالتونه سر له نن نه د ښوونځیو پرانیستو ته اجازه ورکوي. او د هند د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې به د سن رایزرز حیدرآباد او رویال چالنجرز بنګلور ټیمونه نن سره مخ شي. دا لوبه د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې نن ماښام پیلېږي. په حیدرآباد کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د ماښام په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو واوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو. د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د روسیې د رول په اړه بحث ته ځانګړی دی وړاندې کیږي. د خبرونه امید ظاهرمل چمتو کړی ده. 15 دقیقې.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان سولې لوکورنی اړخ سربیر سیمایي ځو نړیواله باد هم لري. په سیمه کې یو شمیر هیوادونه د دې بهیر په پیاوړتیا او تر خوای په ننګونه کې مهم بلل کیږي. روسیا هم د سیمه یو مهم مطرح هیواد شمیرل کیږي چې ډیر او آن د افغانستان حکومت د سولې دراتلو په برخه کې مرسته مهمه بولي. روسیه ډیر کله د افغانستان سولې ته د امریکا سره د ټکر او کله کله هم د سړې جګړې له دریځه کتلې دي. یو شمیر په دې آن دي چې روسیا غواړي له امریکا په دې هیواد کې د خپل هاغې ماتې غچ واخلي کوم چې له مجاهدینو سره د مرستې پر بنسټ د هغوی د پاشل کېدو سبب شو. په سیاست کې مشهوره ده چې ډیری هیوادونه د الف بی او جیم پلانونه لري، او ډیر کله د روسیې نظریات د وخت او شرایطو په تناسب د همدې پلانونو په ترتیل مطرح کیږي. د دې ښه بېلګه په 2019 کال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونه ویچې ویل، تر هغه چې په افغانستان کې امریکایي عسکر وي د هیواد ته سوله نشي راتلی. خو په 2019 کال کې همدا دریز برعکس شو، او ښاغلي کابلوف وویل که امریکا له افغانستان ووزي دا هیواد به کورنۍ جګړو ته ولاړ شي. اوس بحث پر دې ده چې د افغانستان سوله د روسیې له عینکو څه ده. په دې بهیر کې د دوی لوی پوځي قدرت مرسته څومره اړینه ده؟ آیا روسیا پر طالبانو اغیز لري؟ او افغانستان د سولې په بهیر کې د امریکا او روسیې له ټکر څومره مخنیوی کولی شي؟ زه امید ظهیر معلم او د دې اونۍ په 15 دقیقو اونیز بحث کې پر همدې موضوع له خپلو میلمنو سیاسي فعال کابل خان تدبیر صاحب او د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون له رئیس ښاغلي انجینر صاحب هلمند سره خبرې اترې کوو. خپلو دواړو میلمنو ته هم په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. اجازه راکړه تدبیر صاحب، چیزې پیل له تاسو وکوم چې آیا روسیې ته په افغانستان کې سوله مهمه ده؟
او په بحث کې لمسره
درانه میلمه خاغلی هلمند هلمند گوری روسیه دی پاره افغانستان که تاسی چرت تیره یوه پیړۍ کې لږ عمیق نظر ورته واچوی افغانستان روسیه دی خپل حاکمیت ساحه بللې ده که هغه د شوروي اتحاد په وخت کې وو او که د تزاري روسیې په وخت کې او نن هم روسیه افغانستان ته له همدغو عینکو نه ګوري خو دغه د سړې جګړې له ختم نه وروسته کله چې معادلاتو یو څه تغیر وکړ روسیې په مطلق ډول سره د دې تلاش وکړ چې دوی د افغانستان نه په دوو ډولونو باندې ځان خلاص کړي. لومړی دا چې افغانستان تجزیه او د قومونو په بنیاد هغه څه چې دوی د خپل اشغال په موده کې په افغانانو کې کار کړی وو او په هغه باندې ډېر زیات سرمایه ګذاري کړې وه، او دوم دا چې جنگ په افغانستان کې متمرکز وساتي تر څو پورې چې مرکزي آسیا ته د دغه جنگ اور ونه رسېږي. په دواړو تلاشونو کې روسیه تر ډېره حده پورې موافقه وه. روسیه په افغانستان کې د نظام د سقوط او په افغانستان کې د اتنیکي فعالیتونو چې دوی پکې لاس درلود د هغو په بنیاد باندې روسیه په دې وتوانېده چې ځینې افراد او اشخاص د مجاهدو له ډلې نه البته د آی اس آی په توافق سره د افغانستان د کمزوري کولو لپاره استخدام کړي او د افغانستان د قانوني دولت په مقابل کې استادګي وکړي. وړاندې له دې نه دی ډاکټر نجیب الله حکومت ته روسانو پیشنهاد وکړ چې تاسو په افغانستان کې ختیځ، جنوب غرب او جنوب او جنوب ختیځ تخلیه کړئ او خپل قوتونه مراولئ د کابل په شاوخوا یې متمرکز کړئ. که چېرته دلته تاسو مقاومت نه شوی کولی نو تاسو پایتخت انتقال کړئ مزار شریف ته. د افغانستان د وخت دولت د روسانو په نیت باندې پوه شو چې روسیه غواړي په یو تفاهم کې یا د افغانستان د تجزیې او یا په افغانستان کې د یو داسې بنسټ د ښوولو چې په کلونو کلونو به د افغانانو د هغو جګړو شاهدان واوسي. په ډېر تعصب سره په همدغه وخت کې یو مثلث چې هغه اسلام آباد، واشنګټن، مسکو دوی په توافق سره په افغانستان کې د جنګ د اوږدولو او د یو بل قوت د رامنځته کېدو چې هغه موږ خپله ولیدو چې د امریکا متحده ایالات وو چې دلته تروریزم په تمرکز سره بیا راغله افغانستان ته او هغوی بیا خپلې نورې هڅې شروع کړې. و د کله چې د پوتین په وخت کې روسیه په خپلو التن نه وروسته په پښو باندې درېږي او بېرته د ځان د احیا کولو او په سیمه کې د روسیې د مطرح کولو خبره رامنځته کوي او تر یوه حده پورې د غربیانو له تاثراتونه د باندې راوځي، دوی بېرته استادګي کوي او د اوسنی حالت او وضع بېرته هماغه د سړې جګړې حالت ته ورته ده او په سیمه کې روسیه د امریکا په مخالفت کې قوي پارتنران نظام سره لري. نو په دې خاطر باندې روسیه هم په دې سیمه کې تاثیرداره ده او هم خپل اغېز لري او د افغانستان په ګاونډ کې ډېر ژور اغېز چې هغه په افغانستان باندې اقتصادي او نور تاثیرات هم لري. نو د روسیې ونډه مهمه ده او په دې کې هیڅ شک نشته چې روسان د خپلو ګټو په بنیاد باندې په یو وخت کې هغه لغزش چې د دوی په حرکاتو کې په 1990 یا 1990 کلونو کې راغلی وو روسان وسله هغونه د باندې راوتلي دي او اوس بیا لوی دعوې لري او لوی مسایلو باندې له امریکا او غرب سره
تدبیر مقابل کې ولاړ. دلته یو پښتنه داره مطرح کیږي چې د امریکا سیاست هغه څه چې وسی رسنیو ته وایي یا د خلکو لپاره وایي، دا چې په افغانستان کې یو مقتدر او قوي حکومت راشي، سوله راشي او خلک آرام ژوند وکړي، چې د کابل دوی نړۍ ته وایي چې دوی بریالي شول په هغه جګړه کې چې د ترهګرۍ پر ضد باندې پیل کړی وو، لزان وروسته یو مقتدر هیواد پرېږدي. که خبره د جګړو د ټکر وي او یا هم د قدرتونو د ټکر ووسی، آیا روسیه اجازه ورکوي امریکا ته چې امریکا په خپل دې موخه کې هغه څه چې ټرمپ یې وایي بریالي شي؟
بس دا زه ډېر مطمئن نه یم چې هېڅ یو استعمارګر قوت دې په یو داسې هېواد کې چې هغلته دوی خپل حضور تامینوي هغلته دوی یو مقتدر دولت وغواړي. دا مقتدر دولت د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته چې امریکا چېرته حاکمه وه په هماغو هېوادو کې هم نه ده غوښتی او هغلته هم اوس که تاسې اروپا وګورئ، لویدیځه اروپا وګورئ، جاپان وګورئ، کوریا وګورئ، هلته دوی تر خپلو تاثیراتو لاندې ځینې کارونه کړي دي. په دې کې شک نشته د مارشال پلان تطبیق یو لوی پلانونه وو چې په نړیواله سطحه باندې تطبیق شوی ده. د افغانستان دپاره په تېرو شلو کالو کې موږ د غربیانو لخوا داسې نیت شاهدان نه یو چې دوی په افغانستان کې یو قوي او مقتدر دولت جوړ کړي. که چېرته د امریکا نیت دا اوسنۍ وضع ته په کتو سره چې له یوې خوا پاکستان د یو مایی په شکل باندې چې کله یې په اوبو نه رانیسي او هغه د دوی له مټو نه خوییږي او جدي مستقیما د روسو او چین په لمن کې لویږي، هغه ته په کتو سره که امریکا دا نیت ولري دا د افغانانو دپاره ښه خبر ده.
ول روسان په ټول قوت سره خپل تلاشو کې ترڅو دوی په سیمه کې خپل حضور تامین کړي او کې تامین نکړي چې له داسې ترګرډلو سره د دې ځای کې دو البته د پاکستان او ایران په مرسته باندې امکانات شته چې هغه د افغانستان راتلونکي لپاره یو سرخوږی.
تشکر تدبیر صاحب، ان شاء الله راګرځم. بیا هلمند صاحب، د تدبیر صاحب سرګندونو ته په کتو باندې کله چې په ټکر کې لویږي له یو هیواد سره حتما خپلې ګټې لاته بل هیواد خپلې ګټې، اوس که د هدف د ګټو شي نو روسیا بیا په افغانستان کې د خپلو کومو ګټو په نظر کې نیولو سره د سولې لپاره کار کولی شي؟
لومړی سر کې سلامونه او لوروانې قدرمن مرګري او ستاسو اوریدن ته وړاندې کوم. موږ او تاسو په جریان کې یو چې د څلور رسیدې افغانستان کې جنگ ده، یا دوی په داسې یو جنگ کې کښېن دي چې اکثریت ګټې یې نور جوړوي. دلته که واقعي موږ فکر وکړو چې ولې یو ملک په بل ملک کې جنگ کوي او دوی څه غواړي، دې ته په کتو چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ټولو برقدرتونو ته د ارزښت وړ دی او دوی غواړي چې دلته د دوی ګټې خوندي شي او دوی کولی شي هغه وخت چې یو توافق ته ورسیږي یا یو داسې زمینه مساعده شي چې دغه ګټې مشروع وي، نو هغه وخت کې ټول یو توافق ته رسیدلی شي. اما دلته که موږ ووایو چې روسیا ارزښت نه لري، دا مطلقه غلطه ده. تر هغه وخت پورې چې د ګاونډیو هغه د امریکا یو فکري محراب رامنځته نه شي او د دوی هغه محراب چې د دوی ګټې تشریح کوي، د دوی شتون دلته تشریح کوي، د دوی د دفاع وضعیت تشریح کوي چې یو بل ته مثلا متضرر نه شي، تر هغه وخته پورې افغانستان نه تنها د روسیې ته ټولو ګاونډیو ته او برقدرتونو ته مهم دی. نن دا چې داسې ښکاري چې روسیه ضعیفه ده یا روسیه نه غواړي چې دلته تشکیل شي یا په ټولو مذاکراتو کې ده، دا زموږ د افغانانو دپاره مشکل دی، زموږ افغانانو دپاره یو خړ دی. که موږ افغانستان کې یو، افغانستان دا څلور رسی دی چې په جنګ کې ښکېل دی، په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ او په اجتماعي لحاظ په کفا نه دی. یعنی دی هر وخت په دفاعي حالت کې دی، هیڅ کله تاروزانه حرکت نه دی پیل کړی. نو دلته ټول ګوندي مجبور دي، دوی کولی شي چې دغه په آزاده فضا کې هم منیج کړي. اما دا چې دلته امریکا د هیر سره راغلی ده او نور برقدرتونه اسلامي نړۍ دلته ښکېله ده، ګوندي ښکېله دي، نو په آسیا کې افغانستان موږ په ګاونډیو کې روس یو ملک دی چې په افغانستان نه بدنام شوی هم دی، افغانستان یرغل هم کړی وو او خپلې ګټې ځان ته غوښتلې، نن هم مجبور دی چې دوی سره یو ځای راشي او دغه مبارزه مخته یوسي تر څو وتوانېږي خپل هغه محراب، هغه فکري محراب یا هغه د ګټو محراب چې دوی غواړي دفاعي حالت
کې وي. او هلمند صاحب بخنه غواړم، پښتنه دلته مطرح کیږي چې امریکا اوس ځان پر وړاندې کې چین اقتصادي قوت بولي چې شاید ورسره ټکر وکړي، نو په پوځي لحاظ باندې روسیه تر ټولو خپل ستر حریف بولي. تازه په سوریه کې هغه سیمو کې چې د روسي ځواکونو تحرکات پیل کړي، امریکا یې پر ضد خپل نوي نظامي ځواک پر ځای کې، په دې معنی چې ټکر شته. په داسې حال کې چې ټکر موجودي، بیا نو د ګډو ګټو یا د دواړو هیوادونو د ګټو ټکر مطرح دی حتمان. په داسې یو حال کې بیا فکر کوي چې روسیا د افغانستان د سولې په بهیر کې له امریکا سره مرسته کولای شي یا په یو فکری محراق کې راتلی شي سره؟
دقیقا موضوع همدا ده. کله چې مونږ ټکر یادو، دا د دوی ټکر باید تعریف شي چې دوی ټکر ولې دی. دلته د دوی ټکر په خپلو جغرافیو کې یا خپلو ساحو کې نه دی، یعنی د دوی رقابت دلته مثلا مونږ افغانستان کې یادو چې افغانستان کې دی، تر هغه وخته پورې به نه وي موافق تر څو چې د دوی ګټې او د دوی مثلا دغه فکري محراق نه وي رامنځته، د دوی د ګټو هغه ګډ محراق چې ګټې تاریخ یې هغه نه وي راوستی، تر هغه وخته پورې روسیا د دوی مقابل کې ده او هیڅکله نه غواړي چې دوی د دې موضوع نه د باندې ووځي. یعنې هڅه به کوي یا به خند واقع کوي او یا به محدودیتونه ایجادوي تر څو وتوانېږي هغه خپل ستراتیژي دا مونږ نشو ویلای چې دوی به څه غواړي، ځکه د دوی ستراتیژۍ ځان ته مخفي دي. تر څو چې هغه تعریف شوي نه وي، دوی به حدود ټاکلي وي چې تر دې حدودو پوره باید مونږ انوالو وو، دلته شامل وو. د دوی شمولیت اړین دی.
ډیره مننه هرمان صاحب. تدبیر صاحب، اوس اندېښنې هم په افغانستان کې د ډېرو ټکرونو له کبله دي چې د افغانستان سولې ته یې ضربه رسولې ده. ډېر کله یو هیواد د بل هیواد سره خپله جګړه په افغانستان کې پر مخ بیایي، هغه څه چې افغانان ورته دلته د نیابتي جګړې نوم ورکوي چې د نورو هیوادونو لخوا په افغانستان باندې تحمیل شوې ده او پر مخ وړل کېږي. که ټکر رامنځته کېږي د امریکا او روسیې ترمنځ په ډېرو برخو کې، افغانستان او د افغانستان د سولې بهیر ته به زیان شوي.
دا اوس عملاً موږ په سوریا او ځینو نورو هیوادونو کې دغه مسله ګورو او عمل دې محسوسو. که تاسو په یو کړي په عربي نړۍ کې د روسانو جم پروسیته د سوریته او د دوی د علومو اکاډمۍ ځینې نظریات چې هغه د روسیې دولت ته یا د فکري اتاقونو لخوا چې کوم نظریات ورته ورکړل شوي دي، روسیا اوس عملاً لګیا ده او خپل د حاکمیت ساحه په هغو سیمو کې چې پخوا یې درلودله. په پخوا عربي نړۍ کې روسانو یمن، لیبیا، سوریا او د عراق تر یو حده پورې دغه سیمې د دوی د په اصطلاح باندې د دوی دوست هیوادونه وو، او دغلته دوی خپل موجودیت د شوروي اتحاد له ختمېدو سره تر یو حده پورې کمزوری کړی وو. ولې په دغو وروستیو کې بېرته دې ته راوتلي دي چې خپل ځان په دغو سیمه کې خصوصا په خلیج په هیوادونو کې ځان پیاوړی کړي، او د مرکزي آسیا دپاره دوی د باندې له مرکزي آسیا نه یو داسې دفاعي دیوال ولري چې مرکزي آسیا ځینې خوندي واوسي. له نیتونو نه داسې ښکاري چې غربي نړۍ هم د دې تلاش کوي چې په هر ممکن شکل سره چې واوسي په افغانستان کې هغه کمزوري حاکمیتونه چې د امریکا لخوا نه په تېرو شلو کالو کې تمثیل شو، د هغو لخوا نه هم داسې اظهارات وسو چې غرب د دې لپاره تلاش کوي تر څو په هر ممکن شکل سره چې واوسي جنګ مرکزي آسیا ته انتقال کړي. په دغه حالت کې موږ د افغانانو په ځینو محلي متلونو باندې کله کله زیایي د آسانو په جنګ کې نور کوچني حیوانان تر پښو لاندې کېږي، موږ افغانان یوازې دا تجربه لرو. تاسو ګورئ د تزاري روسیې او برطانوي هند ترمنځ،
بله،
د افغانستان تجزیه، د افغانستان په سینه باندې دا کرښه کشول، دغه د دوی دواړو په همدغه سي مصادقه کې افغانستان په دغه سرنوشت باندې مبتلا شوی ده. د افغانانو په سینه باندې خط کش شو، افغان دې خواته د خط پله او پټۍ دي، یغه خواته د پلار او د نیکه هاجره ده، او نن په هغه هاجرو په هغه پلو پټو باندې خردار سیم ورته غزول کیږي. دا په دې معنی چې روسیې خپل مناسبات په سیمه کې تامین کړي دي، او د یو ځل بیا د پاره داسې امکانات شته چې افغانستان په دغه مسله کې ډېر زیات متضرر شي. زه داسې فکر کوم چې که چېرته د همدغو روزل شویو ډلو لخوا نه چې په سیمه کې قراردادي یې تر ډېره برده پورې د پاکستان هیواد ته د حقوق په مټو باندې د افغانانو یو د تېر شل کاله کې ونه سوی کولای شي یو قوي پارتنرشپ رامنځته کړي، بنا دغه قرارداد د بیا ځل لپاره که چېرته آیسای ته ورکول کېږي او یا ورته نورو ادارو ته ورکول کېږي، او د جنګ د حلقې پراخېدل د مرکزي آسیا خوا باندې تر یو حده پورې متضرر وګوشي، زه داسې فکر کوم چې روسان به د سوریې په شان باندې یو عمل وکړي، او په داخل د افغانستان کې هغه ظرفیت چې دوی سره پخوا موجود ده او دوی راوزلی ده، او هغه تر ډېره بریده پورې د امریکا په موجودیت کې هم تقویه شوی ده، قوي شوی ده. یعنې دا خطر متصور ده چې دوی دغسې یو جمپ وکړي او د دوی ښار ته ځینې افغانان ودرېږي او افغانستان په یو بله غمیزه باندې ککړ کړي.
یو اندېښنه خو تدبیر صاحب ډېره بخښنه غواړم، یو اندېښنه خو د همدغه ډول یو حالت ده چې تاسو رامتوح کول، د دې ورهاخوا هغه د پټو خطرونو په اړه باندې چې د سولې بهیر ته به دغه مسله ورپېښې کړي، یا نور خطرات چې له مخې به یې د افغانستان راتلونکی زیانمن شي، هغه به څه اوسي؟
ګورئ، تاسو ابله ورځ د افغانستان د سولې د پروسې د افتتاحیه غونډه څارلې ده، او په هغه کې مو د ځینو هیوادونو خوشحالۍ، د ځینو هیوادونو له موضع نه داسې توپره تګ،
د ځینې هیوادونو زیات تشویش د کابل او نه خبرې د چین په شدت سره دریز دغه مسایل به تاسو ټول ارزولي د دغه مسایلو شاته ځینې مفاهیم پاتې او هغه دا دي چې په افغانستان کې اوس د 2001 کال په شان باندې دا سیمه او دړۍ هغه نه ده دوی تماشاګر نه دي نن دوی عملا ښکیل دي او دوی د خپلو ګټو حرکات په خپله تنظیموي د هغو ډلو سره چې هغه کرایه کېږي په افغانستان کې د روسانو د همدغه امریکایي تکتیک نه په استفادې سره د افرادو اشخاصو د هغو زورمندانو چې دلته موجود دي او د سیمې د هیوادونو دغه مجبوریتونه در کړي دي چې دلته پیسه د یو لوی ضرورت په حیث باندې مطرح کېږي او په هغه باندې هر څه کېدلی شي فبل دي چې پخوا هم روسانو دا تجربه درلودله نو نن هم دوی همدغه تلاش کوي او زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې پروسه به په همدغو ډلو کې د چا ترمنځ په دغو کې روسان خپل ظرفیتونه لري البته په دواړو خواوو کې او د سیمې هیوادونو په شکل د اشکالو سره پټې همکاري لري د دغو پټو همکاریو په بنیاد باندې روسان کولی شي چې دلته خپل حضور یعنی کېدی شي هغه د پټې موضوع نه یوې عالمي موضوع ته راووځي او میدان باندې پرې فشار ولري.
تشکر ته در سه ان شاء الله بیا مر اگرزم د خبرونه وخت ډیر تنگ دی او دغه ډیر یو مهمه او لوی بحث هم دی چې ان شاء الله راتلونکو خبرونه کې هم سره په بحث وکړو. خو یو مسله ارمان صاحب تاسو د افغانستان د ولسی جرګې غړي یاست، همکارانو به هم در سره دغه مسائل سیړلی وو. سید افغانستان حکومت هم طالبان ښکارا روسي ته سفرونه درلودلي دي افغانستان د داسې غونډې، البته د افغانستان د سولې پاړه باندې د وی غونډې کوربه او شاګه د افغانانو ترمنځ خبري وبلل شوې. د طالبان باندې د روسي هغه څومره جوت دی او هغه څه چې ښکاره شته دی د ثبوتونو په توګه باندې څه فکر کوئ چې طالبانو نه روسیه په دغه وخت کې څه ډول استفاده کولای شي؟
دقیقا باید ډېر څرګند ووایو چې کله چې په افغانستان کې موږ جنگ یادو هر وخت جنگ تم نو موږ پوهیږو چې دلته د نړۍ او د ګاونډیو استخباراتي کړی دي چې دغه جنگ کوي. کله چې یو ملک اقتصادی خود کفایی ونه لري، کله چې دوی نظامی خود کفایی ونه لري، د تلیف تکالو کې موږ نه لري، حتی اجتماعي خود کفایی هم موږ نه لري چې حتی فرهنګ پورې تړلي خلک یو. دا یوازې د دې وجه دی چې موږ په اقتصادي بڼه نه یو خود کفا. نو دلته که چیرې کې بیا هم یادونه کوم چې یو نقطه د سیمې نړۍ او د برخدښتي لغه نه شي، هر څوک کولی شي چې د افغانستان جنگ ته سولې ته مزاحم شي او دوی کولای شي دغه سوله داسې یو لوی تصوق کې چې بیرته هم موږ ونه ویلی شو چې موږ سوله لرلی شو. نو دا معلومه ده چې څونه چې په حکومت کې مثلا د دې استخباراتو لور ده، مخالفینو کې هم د دې استخباراتو لور شته، کله چې دوی رول ولري ولې رول لري؟ دلته موږ هېڅ اړ هم په اقتصادي لحاظ نه دي خود کفا او دوی ضرورت لري. نو د ضرورت پر بنا هم روسیه کولی شي، هم نور ګاونډي هیوادونه کولی شي چې زموږ
طالبان روسیې سره لري، خپل مایک پومپیو وویل چې طالبان ته روسیا انعام ورکوي د دې په خاطر باندې چې د دوی عسکر ووژني په افغانستان کې. د دغه اړیکو ته په کتو باندې روسیا په دغه اوس وخت کې له طالبانو څه شی غواړي یا څه کار پې کولی شي؟
دغه ما مخکې یادونه وکړله که مایکرو پمپ ووایي یا بل څوک ووایي، دغه ځانته بېله خبره ده. اما زه هم پوهېږم، افغانان هم پوهېږي، ټول پوهېږي چې دلته جنګ کې د هر اړخه غشته دوی کولی شي چې همدې په بدیل کې په خپله ګټه تر څو پورې چې دوی خپل هغې صفري نقطې ته نه وي رسېدلی چې دوی غواړي، یا دلته دا نور ارتجایي اړخ غوره نه کړي، هغې ته ځانونه حتما رسولی شي. یعنی دا به ووایم دغه جنگ به هلته ختمیږي تر څو پورې چې د دې خلکو یا د دې ملکونو چې د افغانستان په جنګونو کې ښکیل دي او دوی دلته خپل محدودیتونه درکوي، که چېرې یو لاسته ورشي نو دوی ته محدودیتونه ایجادېږي، تر هغې حدې پورې به دوی خپله هڅه کوي، خپل کوشش به کوي چې خپل سرحد ته ورسېږي. کله چې نه رسېږي
همدا افغانانو ته بجګړه وي همدا افغانانو بدبخت دي.
ډیر زیاته مننه انجنیر صاحب هلمند. تدبیر صاحب اوس هر هیواد غواړي په بل هیواد کې د خپلو ګټو د تحقق په خاطر باندې د دې په خاطر باندې چې پلي کې لاس وهي او دا د اوسنۍ نړۍ تر ډیره پورې سیاستونه په همدغه ډول او په همدغه تطبیق باندې روان دي. اوس حکومت هم دلته موږ لرو یو نظام هم شته دی نسبت نورو وختونو ته. تقریبا نص شل کاله په سرمایه گذاري شوې ده. عسکر شته، وسله وال پوځ شته، ټانک شته، توپ شته، هر په اصطلاح باندې چې د یوې جګړې دپاره یا د حاکمیت د ساتلو لپاره وي هغه لیدل کېږي. او سیاست هم لرو، د بهرنیو چارو وزارت شته، د دین اخوا شاید استبلیشمنت هم اوسي چې ښکار نه دی پټ به اوسي. اوس د دې په خاطر چې دغه ټکرونو نه اعظمي استفاده د ګټې لپاره اوسي، ځکه نړۍ که وګورو مطالعه کو همدغه ډول ده چې د بل بحران نه د ځان په ګټه باندې استفاده کوي. یو خبیل گئی دلته یو ګاونډی پاکستان هم شته. اوس افغانستان حکومت دپاره څه پکار دي چې دغه ټکر نه د افغانستان د ګټې دپاره استفاده وکړي؟
ګوري، په افغانستان کې موږ په تېرو شل کاله کې ډېر ضعیف حاکمیت درلود، او په دغه حاکمیت کې ټولې هغه ډلې چې شاملې وې له ولسمشر نه نیولې بیا تر اخري سړي پورې، منفي دا تېر 15 کاله، دغه دغو ټولو ډلو د دې لپاره چې خپلو شخصي ګټې تر ملي ګټو، د افغانستان تر ګټو، د افغانستان تر سلامتیا محترمې ګڼلې، ډېره بریده پورې د همدغو مناسباتو په بنیاد باندې په سیمه کې ښکیل وو، او د سیمې استخباراتو په افغانستان کې خپلې ځالې جوړولې، په هغه باندې مصروف وو. او موږ یو مثال په تېر شل کاله کې نه لرو چې موږ دې یو څوک، هغه څوک چې په ملي شورا کې د مسکو، واشنګټن، اسلام آباد، تهران او یا نور هیوادونو د ګټو د راپورته کولو او د حکومت د دفاع شاته درېدل په ملي کچه باندې د کابینې په سطحه باندې همدغه شي مسایل او همدغه شي کمزوري موږ درلودلې، چې دلته خلک په یوازې د افغانستان د ګټو بحث وکړي، هغو د پردیو ګټو بحث کاو، او د دغو پردیو ګټو په بنیاد باندې د افغانستان هغه ضعیف حاکمیت چې دوی باید تعقیب شوي وای، عادل تعقیب یې باید درلودلی، او دغه شي افرادو او اشخاصو نه پوښتنه شوي وای، د هغو نه پوښتنې نه دي شوې، بلکې برعکس ډېر زیات شخصي وي. د هغو د دغو خطراتو په کتو سره په افغانستان کې تاسو ولې د ګوري دا تېر څلور 15 کاله تاسو په دوامدار شکل سره ګورئ، 2011 سره په دې خوا افغانان په دې جګړې ته استخدامیږي، د پارتمنټ رینوان لاندې، تر نورو رینوان لاندې افغانان په داخل کې د کشمیر د جنګ لپاره استخدامیږي، هلته وړل کېږي، د داعش د جنګ لپاره استخدامیږي. په افغانستان کې دغه استخدام پروسه نه د افغانستان دولت عادي تعقیب کړه، او نه هغو نړیوالو چې په افغانستان کې ښکیل وو دغه مسله ډېر جدي ونیوه، او هماغه افراد او اشخاصو چې دغه جذب یې کاوه او دغه کارونه یې کول، دا پروژې ورسره وې، هغه اوس هم ډېر محترم او معظم او په واک کې ناست خلک دي. په دې خاطر باندې موږ په افغانستان کې د افغانستان د دولت له موضع نه هغه څه چې تاسو ویلې چې د افغانستان دولت په دغو وروستیو کې یو څه تلاشونه شروع کړي دي، د بندنیو چارو وزارت ده، او سیاسي مسایل دي، او سیاسي طرحې دي، لیدنې دي، د افغانستان دولت موضع ده. موږ تر اوسه پورې هم متاسفانه یو واضح او روښانه د افغانستان د بقا او د افغانستان د سلامتیا پالیسي د هیچا له خولې نه ده اورېدلې، تر څو پورې چې موږ د افغانستان د ګټو بحث ونکړو او له نړیوالو سره د یو قوي پارتنرشپ بحث ونکړو. ورې یو لوی غلطي په افغانستان کې دا و چې امریکایان افغانستان ته راغله مخ په دخل کاله کې، یا د لوی جرګې لخوا، یا د افغانستان د ملي شورا لخوا، یا بل کوم دغه مرجع نه چې هغه افغانان وکولای شي په دې باندې چې له امریکا سره د یو واضح تړون ولري. امریکا ته راغله، خیر شي موږ د تروریزم نه خلاص کړو، او د تروریزم لپاره وجنګېدو تلفات دې ورکړو، له افغانانو سره دې مرستې وکړي، ولې دغه موږ قانوني کړی وای، افغانان مراجعه کړی وای، افغان ولس مراجعه کړی وای، دغه خلک هم راغوښتي وای، دا د امریکا د موجودیت بابا نیم د افغانستان له خلکو سره بار کړی وای، دا به هغو فیصله کوله چې دا امریکا ته موږ لږ کاله وخت ورکوو، امریکا د موږ ملګری دوامدار دي، له موږ سره ووسي، او یا له امریکا سره موږ هغه کوم تړونونه چې امضا کړي دي، د هغو د الزامیت په بابا باندې د افغانستان خلک خپلې غوښتنې ولري. دا اوس امریکا چې څه کې ښکیل ده، دا اوس لګیا ده عملا د افغانستان دولت سره امنیتي تړون لري، ولې د افغانستان دولت په ډېرو زیاتو مسایلو باندې چوپ دي.
یعنی هغه څه چې ما راوغه، تدبیر صاحب، حکومت نه دی توانېدلی د ملي ګټو پر اساس باندې دریځ ونیسي، درست؟
یقینا، ډېره مننه. دا مش برا لاول دی نه، دی افغانستان دی خلق لوی مسائل دلتا ګوري د افغانستان د افغانستان په شنه باندې لکه مخکې چې ما وویلې اغزم کار تېرېږي ولې د دغه بودیجه د امریکا هېواد
ډېره زیاته مننه سیاسي فعال کابل خان تدبیر صاحب او د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس انجینر صاحب هلمند له دواړو څخه چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ له درنو اورېدونکو هم مننه خبرونه مو پای ته ورسېده
دو خبرې دی یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې
د ازادي رادیو اونیز بحث